دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې ساته خبرونه کې تفته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. دا مهم خبرونه سرټکی. د بلوچستان په نوشکي کې یو برید د پاکستان امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه د پېښور په حیات آباد کې سوي ده، او د شمالي مقدونیا د کوچاني نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د بلوچستان په بلوچستان سیمه نوشکي کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په برید کې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند مشال رډیو ته وویل چې 14 د مارچ پر 14 په نوشکي کې له مسافر وړونکي بس سره نږدې سوي ده چې پکې د مرګ ژوبله اطلاعات دي. نوموړي وویل چې د پیښې په اړه نور معلومات غونډوي او بیا به له رسنیو سره شریکوي. په کوټه کې امنیتي سرچینو د مشال رادیو په ګډون نورو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په 14 کې د امنیتي ځواکونو د قافلې یو بس په نشه سوی دی چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې یوولس سرتیري وژل سوي او 21 نور ژوبل دي. خو د پاکستان د پوځ سرچینو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې وسله والو د اف سي ځواک پر قافلې لومړی ځانمرګي برید کړي او امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د دوی په وینا درې ترهګر وشل دي. بیان وایي په حمله کې د اف سي ځواک درې سرتیري او 12 وګړي وژل سوي دي. بل پلو بلتون پالی بلوچ وسلواله ډلی بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده، او رسنیو ته په استولي بیان کې ادعا کړې چې تر نیوي پوری سرتیری وژل دي. مشال رادیو نه د پاکستانی پاوز او نه هم د بلوچ وسلوالو د ادعاو په خپلواک توګه پخلی کولای سي. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په حیات آباد کې سوي ده. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د نموړي کورنۍ وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دي د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تھانې پولیسو پرون مشال رډي ته وویل چې پر مفتي شاکر د هغه مدرسې په خوله کې بم وچاو د چې نموړي پکې درس ورکاو. د مفتي شاکر زوی عبدالله شاکر تر ربري دورسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکه وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر وو، خو بیا یې هم هغه ونه ساته.
سیټیډی تانی ته ځای ته ورغلی یم. بار بار مونږ وتل چې مونږ ته خطره ده، مونږ ته تریټس دي. زه دې پی ای سی ایل کې اچولی وم، تا زه په دې څلورو لسونه وته تړلی وم چې مکوه دا سړی شهید شي، مکوه دا سړی څوک د منځه ویسي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اعلی وزیر ویاند محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د هغه وژنه غندلې او د پلټنو ژمنه یې کړې ده. تر اوسه چا پر مفتي شاکر د برید ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان خلګوایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی. د میرالی اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال عادل داوډ د مارچ پر 15 مشال رډي ته وویل چې په دې عصري زمانه کې د انټرنیټ بندول ځوانان سخت درځي ته هڅول دي. د میرانشاه ځینو کاروباریانو هم مشال رډي ته وویل چې د انټرنیټ له لارې کاروبار کوون کته سخت زیان رسیدلې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم د مارچ پر 15 مشال رډي تول چې هلته یا انټرنیټ ځکه بند کړي دي چې په ځینو ځایونو کې خلکو په غیر قانوني توګه کورونو ته بيولې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بنديان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستيال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 افغانان د پاکستان او 8,000 د ایران په جیلونو کې دي. د نوموړي په وینا 6,000 نور افغانان د هغو هیوادونو له بندونو خلاصوي افغانستان ته ستانه شوي دي. ایرانی او پاکستانی چارواکو دا نه دی ویلي چې دغه افغانان یې په کم تور بندي کړي، خو دواړو هیوادونو د تیر 2023 کال له نومبره د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د شمالي مقدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږته لږه یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن د مارچ پر 14 خبرې غونډې ته ویلي چې دا اور تیره شپه ناوخته په یاد کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلی دی. نوموړي ویلي چې د دې پېښې له امله 100 تنه په روغتون کې بستر شوي هم دي. هغه زیاته کړې داسې ښکاري چې د نایټ کلب چت له اور اخیستونکو موادو جوړ وو چې له اور لوبې یا آتشبازۍ څخه یې اور اخیستی او کلب ډیر په چټکۍ له سخت دود څخه ډک سوی دی. په پیښه کې د متاثره سویو خپلوان او دوستان د ځایي روغتون او سرکاري دفترونو مخې ته راټول سوي او معلومات ترلاسه کول غواړي. کوچیانی د شمالي مقدونیا د پلازمینې سکوپیې په ختیځ کې شاوخوا 100 کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخاري اوردونکو که د خبرونې تر پای را سره وس نو دا ریپورتونه اوریدلی سي. د وژل سوي دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه په پېښور کې سویده. د بلوچستان په نوشکي کې د بلوڅ وسلوالو په برید کې ګڼ شمیر پاکستانی عسکر وژل سوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ پېښې ډېر زیاتې سوي دي. پر دې حالات یو نظر لرونکی وایي.
تاثر دادا سکل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي به مونږ ګورو سه همیشه به الته کې داسې یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي.
چارواکو د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی. د هغې سیمې یو ځوان وایي
لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي، لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو په لاسو کې د موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکې بم وي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې میشت افغان کډوال وایي د پاکستان لخوا د ایستلو امر یې ډیر پریشانه کړی دی.
اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې منګل ته ځو زمونږ نه پټی شته نه مجی شته نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دینی عالم منیر شاکر جنازه نن د پېښور په حیات آباد کې سوې ده. په هغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې هلته په زرګونو خلکو ورغلي او د هغه په جنازه کې ګډون کړی و. هڅه مو وکړه چې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال سره خبرې وکړو چې تاسو ته تازه معلومات درکړو، خو د ټلیفون کې د ستونزې له کبله نسو کولای. اوس به ولاړ شو بل رپورټ ته. او د بلوچستان په نوشکي کې نن وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. په دې اړه د پاکستاني چارواکو له خوا بیلابیل بیانونه مخې ته راغلي دي، خو بلوڅ وسلوالو هم په دې اړه یو بیان ورکړی او ادعا یې کړې ده تر نوې پورې عسکریا وژلې دي. دا خبره د پاکستان امنیتي ځواکونو رد کړې او ویلي دي چې په دې کې لږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکوي.
د فوجانو په یو قافله باندې حمله شوې ده. نو په نوشکي کې پخپلا دا هغه دی چې کوم د پولیس یو مشر دی هغه د دې پیښې تصدیق هم کړی دی. البته هغه د تلفاتو په اړه باندې د جانی زیان په اړه باندې معلومات نه دي ورکړي او دا خبره هم کړې ده چې احتمال شته دا یو ځانمرګي حمله وي. خو بیا چې کوم امنیتي سرچینې دي ذریعې دي هغې په بلوچستان کې جو نورستانو سره صحافیانو سره کوم معلومات شریک کړي دي، نو هغه دا خبره کوي چې دا اوه بسونه په دې قافله کې دوه پکې دي سره موټرې وي او د سړک غاړې ته دا بم دباکه شوې ده او په دې کې دوه بسونه متاثر شوي دي. نو اول د 15 فوجانو د فرنټیر کور د کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی، خو وروسته بیا هغه کې دوی یو لسیاس کوي چې هغه پکې مړه دي او یو ویش زخمیان دي. خو دلته به دا خبره وکړم چې رسمي فوج د دې تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي، البته چې کوم د ریاستی ادارو لخوا چلیدونکي ټولنیز رسنۍ دي فقیمانم د دې پیښې تصدیق شوې دي او غي هم د 15 کسانو د مرګ خبره تایید کړې ده او په خپل باندې په دغه ټولنیز رسنۍ باندې بیا په ځانګړي توګه په ایکس باندې د دغه بسونو چې کوم متاثر شوې دي دا غیر اکشن امر کړی دی. بلخوا د بلوچستان چې کوم د حکومت ترجمان دی شاید رین هغه چې کله په شاده ریډیو سره رابطه وکړه نو هغه په خطایت کړی دا البته هغه چې نور معلومات دی چې کله جمع کی بیا هغه شرکین بار په خښه وي دا او چې کوم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه باندې بلوچ ډله دا هغه د دې حمله ذمہواری قبول کړی دا البته هغه دا داوا کوي چې په دې کې دوی د نوی فوجانو د وجل کېدو زخمی کېدو خبره کړې ده او دا هغه ډله ده چې سور زیولان دی دوی په بولان سیمه کې د یو اورګاډي غم باغی باندې چودنه کړې و روستي بیا باندې دا داوا کړې و چې په دې کې ګرشمیر مسافر چې وو هغه فوجانو هغه یې غمال کړی وو بیا حکومت ته یو وړاندیز کړی و چې دې کې ځان تبادله شي روستي بیا فوجی عملیات هم شروع او دغه ډلې بیا دا داوه کړې و چې دی د سلو نه زیات فوجان چې دی سره ول یرملو هغه وجل دي. خو فوج بیا ترجمان دغه خبره کړې و چې دی عملیات کړی و دی پکې د دیر شو پوری وسلوات وجل دي او دی بیا تقریبا شروع په شاوخوا کې دا مسافر خدای نه ویل چې دا فوجان دی دغه مرګ تایید هم کړو.
مشال ریډیو ته ورځ د جنوبی وزیرستان کوز ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې د مارچ پر 15مه مخستان محل حالت نه معلومه وسلوالو په یو برید کې د پولیس یو کانسټیبل او سره یو بل کس پړځو وجل دي. د وانه سیټي ثانه مشر عثمان وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر مخستان په ډبی کوټ سیمه کې د پیښرم زده سوي ده اشتیاق مسجد په دغه نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مخسیتان مال په ډبکوټ سیمه کې ناپیژندلې وسلاوله په ډازو د پولیسو مخشینای کانسټیبل سره د خپل مرګري وژلای دی. د دغه پیښې په براکښې د وڼ سیټي تونې اچ اچو عثمان وزیر ویایي ډبکوټ سیمه کښې د دوی کسانې د وژلې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې د بدامنۍ راونې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د بلوچستان تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې هم په دې تیرو څو ورځو کې د ترهګري بریدونه کې زیاتوالی لیدل کېږي چې پکې باجوړ مومند کرک ډېر اسماعیل خان په ګډون نور سیمو کې هم پر پولیسو امنیتي ځواکونو بریدونه سوي دي. دغسې په پېښور کې هم دینی عالم هم په برید کې وژل سوی دی چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا پولیس او پوځ کسان هم وژل سوي او ژوبل سوي دي. دینی علما هم او بیا پاوز او پولیس په جوابي کاروي کې د یو شمیر وسلوالو هم د وشلو او جوبلولو ادا لري. دا چې د دې ناکراری تر شا څه دی په دې اړه د مشال ریډي خبريال شبیر احمد جان یو ریپورت برابر کړی دی.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان بنو کرک ټانک لکی مروت باجوړ مومند او پیښور کې په پولیسو د پوسټ په هلکارو د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. د مارچ په 14 هم پیښور میچنی گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس والا د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چې کوم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پښتونخوا کې وار بیا د ترګری بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلی. نو د ترګری په موضوع څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
تاثر دادا کله هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي او د خلکو دا ګیلې او معنی زیات شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي، الټا د خلکو وسایل نه او مسایل نه غلطه فائدہ اخلي. به مونږ ګورو چې همیشه به الته کې دا سه یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي. نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی دا او نه ریاست سکون دا د هغه سنفي کړی دا چې خلکو ته تحفظ پرووایډ کی، بلکې څه کم زه کاغه بنو دا کا اسواد تا کا وزیرستان دا هغه خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي او خپل علاقې کې امن غواړي. نو امن په دسیمه کې غوښتن دا ساده لکه ریاست چیلنج کوون دا.
نو مولوی جادوی بل خو یو داسې اپریشن هم په خیبر پختونخوا کې د امنیتی ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارن دي، د هغې رد عمل هم کېدی شي. وایي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دې اړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترهګریز جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبریال او شرونکي شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستی ادارې خپل کردار په مؤثره توګه ولوبوي.
خبره هډې رخکارا ده دا جنگ چې کوم نه رخکارا خبر ده چې دلته کې زیاده وسایلو بارته کېږي په دې کې طاقت ته پار ده په دبه د مرګ ریاست چې کوم دی او ریاستی ادارې هغه په دې کې ډېر پر اصرار کردار لوبوي. په خکارا توګه خو هغه جزره ترهګرای خلاف مو د ترهګرای ښکارې ما پکار ده چې ریاست خپل کردار چې ګنده نغه مخامخ کی در بلوچستان چې کوم پی خوښ و لاغه نورسته دو د ریاستی دارو او پادار رسنای ریاست پادار خلق چې کوم دی نو ټولو داوی چې دلته کې نېشنل الیکشن پلان 2 پکار دی. خداغه مخالفت هم کیږي چې تاسو په نېشنل الیکشن پلان 1 کې سوکړو کپاغاون مو عمل کړي ونن و 2 ضرورت نو دا ډېر خطرناکي.
خدای پاکستان پوز ویند اداره ISPR د دې ترهګرۍ په خپړه دریج لري چې کم کمزې وسلوال بریدونه کوي، دوی پرځت موثره او جوابي کاروایي کړې دي او عملیات هم کوي. او وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هډ لري چې د هواد څخه ترهګرۍ غواخونه لمخه یوسي. د ځینې شرونکو په نظر د منطقه باندې یو وار بیا یو بل سوړ جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوالو قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې وار بیا د دې خوري انتخاب شوی دی. پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وایي
نن یو ځل بیا منتدا ښکاری چې په دې پښتون بیلټ کې عالمی قوتونو څخه خاصه دلچسپي ده او دلته یو جنگ بیا شروع دی. دا ځلې چې کوم حالات موږ تخکاری نو هغه په دغه بنیاد دی چې دلته کې یو ځل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خاورې چې کوم امن دی او د دې خاورې چې کوم سرګرمۍ دي مختلف قسم هغه متاثر کړی شي، دلته خلکو کې یره پیدا کړی شي او دغه یره په شا باندې دغه قوتونه خپل کوم مقاصد دی هغه تر سره کوي. او موږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی. دا غي سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپي دي او موږ ګورو چې دلته په افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی.
په خیبر پښتونخوا کې د دغه مخ په زیاتېدو تر هغه لړې پړه پاکستان پوځي چارواکو سربېره د صوبایي وزیر اعلی علي امین خان ګنداپور، گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر آجی ذوالفقار حمید ویلي چې تر هغه ختمولو پورې به په کلکه د دې مقابله کوي. د امنیتي ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولې او تر هغه ختمولو لپاره به ټول وسایل دی په کار راولي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې د وژل شوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په هیتاباد کې ایسوې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، که په دې اړه تاسو راته وایسته چې دغه جنازه څو بجې وسوه او دغه مړی به چیرې خاورو ته سپارل کیږي؟
ډیر مننه څنګه چې تاسو ته د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومه ده چې مفتي منیر شاکر پرون د مازیګر مانځه نه پس هغه باندې دغه برید شو او هغه پکې جوبل شو سره د درې ملګرو بیا په د پېښور په لی ریډنګ روغتون کې هغه سا ورکا. نو د هغې نه پس د هغه زوی دغه بیان و چې دی مخکې هم مقامي پولیس ته ویلي او ځینو چارواکو ته ویلي چې دی ژوند ته خطره ده د پلار. او هغه بیا څنګه چې تاسو وویل چې د جنازې ټیم نن درې بجې د پېښور په باغ ناران ایریا کې سیمه کې هغه ټاکل شوی و، خو د هغې نه مخکې د ده زوی دغه بیان و چې دی به د خپل پلار مړی هغه تر هغه پورې نه ښخوي چې زه چې دته دا زونه پښتنه هغه سوالونه هغه پورته کوي او د دې جوابونه ته ملو شي. خو بیا چې مونږ نه نوکاته نو په شاتباد کې چې کوم ځای کې د دې جنازه کې دا نو هلته په زرګونو خلک راغلو، د دې مینوال هم ډیرو، د دې کوم متګیان یا ځکه چې د پدری ځایونو کې وخت تیر کړو، په خیبر باړه کې هم د وخت تیر کړو، بیا اوس چې د مدرسه او کور هغه نوخار فورمول کې وو او دین مخکې دی په ورګزو کې مو، نو دا سبي د ګډ ګډ نه خلک راغلو د دې جنازه چې کوم ټیم کوم وخت ټاکل شو دغه نه رستو زکه دغه شو چې دغلته بیا کوم خلک چراغلو پاغي کې مشران مو دینی عالمان مو اغي خلو او چکرونه کوله ا دې کې بیا کم پرس خلک مو خدغه چکرونه چې یو ګور نو زیات تر دغه ګوت چې نیول کېدا نو هغه بیا د پاکستان ریاست ته او دا پکې ویل کېد چې په اکتوبر 13 اکتوبر کې چې کله پښتون او پښتون غورنه ورزنګ کومه جرګه کړو د پښتون قومي عدالت په نوم پاغې کې مفتی مونږ شاکر وړاندې هغه دغه بیانونه چېونو بي دغه ځنی ونه کوونکو دغه تورن لګول چې دته غني دغه سزا ملو شوې ده. بل تاسو پښتنو کا چې هغه به کم دی خښوي نو هغه تاسو لکه دغه نوخار کې په اورمړو کې چې ځي کم ځای ځای دی ملته کورم دی مدرسې هم ده، نو هغه ته به خورو ته سپارل کېږي. اوس هم کې زیاتر وخت دغه جنازه وروسته شوه او اوزندورې شوه په پېښور کې، بیا د دغه ګڼ ګڼې په وجه مسله وه، ټریفیک مسله وه، نو هغه دغه مړې به کېدی شي سپارل شوي. زه دا نه شم ویلی خو دا ټاکل شوی وه چې هغه به هم د جنازې نه پس دغه کېږي. او دغه جنازې کې چې کوم دغه کېدو نو هغه
خالد خان اوشته مفتی منیر شاکر د جنازې پاړې تاسو ته معلومات در کول. او سم د پاتې رپورټونو پر لور د شمالي وزیرستان د ګڼو سیمو خلک وای د لاین یا تار ډی ایس ایل انټرنیټ یا په سیمه کې بند شوی دی. د دوی په وینا دا کاریا له نړۍ لري ساتي. دوی ځاتوي د انټرنیټ بندېدل یا اقتصاد ته هم زیان رسولی ځکه چې دوی پرې کاروبار کاوه. خو ځایي چارواکي وایي چې انټرنیټ په غیر قانوني ډول استعمالوي نو ځکه دوی دغه بند کړی دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سهولت ورنه واپس اخیسته او هغه ستنې انټینا یې له دوکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به یې ترې اخیستو. شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سهولت نه دی غځېدلې او لینډ لائن ڈی ایس ایل انٹرنیٹ کراولی شی چې د مخصوص شاریو پورې هغه هم محدود دی. خزائی خلق وای چې ڈی ایس ایل نا انٹرنیٹ دوی د یو بوستر یا انٹینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو. نمیر علی اوسیدون کې سیاسي او مدني فعال عادل داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپ ټاپ وړي او کټو پک آیا د نن تر کې هفته د ور کې هم دوی د انټرنیټ حق نه لري.
چې نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړي وي لکه چې یو اجتماع پیړی دا بل دا علاقې کې جنگ هم ډېر وشو، خو هغه خو څه کې چې ربا نکلا دهشتګرد مسلط یې بیا را پسې هم تیار پی ټی سی ایل یا غوم را پسې بند کړی، نو اخر کار په هم سور کوي د خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي. لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو
شمالی وزیرستان تا موبایل نیٹورک سو کل اوڑاندے غزے دلے داغے اوڑاندے دغلتا درابطے یا وزنے لار پی ٹی سی ایل وو، خو نن ہم دا وزیرستان پا مخصوص سیمو کے موبایل نیٹورک کار کڑی چلرے پرتی سیم داغے نا ہم محروم دی او 3G 4G انٹرنیٹ خو دغلتا لا ہم اجازہ نشتا. د شمالی وزیرستان یو بلوسې دون کې شفقت دا وړوي چې دا انټرنیټ د نشوالي لوجه کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شوبې خلکو ته ستونزې دي. لګ ډېر د ډی ایس ایل نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړي وو هغه هم ورپسې بند کړ.
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سے رمیش پو وزیرستان سے ددری سلویر کو لشی چے نیٹورک فحل شو دا خواغا دا غس کال نپشین و 3G 4G آغا خوش بخی ورکڑی ندین و امیش سر یو دا پی ٹی سی ایل وو چې پاغه مونږ به مش تعلیم افتا تب کې مش کاروباری خال کې میج می سفر چې کیم دی په بهر ملک شه پله قبیله سره وو کاروباری خال کې خپل کاروبار په دې نیټ باندې به چلاو مش بدبخت وزیرستانونه ته هغه شایان ربان کړو د مش خلک د دې اندر نګرینا ریاستلې د پورا د کیم 3G 4G دا مثال دی بحال کو
د شمالي وزیرستان د خلکو دغه شکایت پاړه مو چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د نېشنل الیکشن پلان ورسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړه شوه لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول غیر قانوني توګه د پیسو لیګل بغیر کسٹم گاډي او د اسلحه پرمټونه بندول شامل دي نو مو وړي وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص ماشين سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشا شاریونه اطراف ته غځولې وو چې غیر قانوني کارول شي یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسٹرډ وي قانوني طریقې سره د کارولو اجازه ده بل طرف ځای خلک وای چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سہولت ورکړل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مومندو او باجوړ خلک د افغانستان له جلال آباد او کونړ سره د خپل تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي دوی وای نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګیدو لوجی کار روزګار خراب شوی بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه سره یو دی ل یو بل پریسویدی په باجوړی کې د ډډک په نوم د یوې حکومتي کمیټي مشر او د خبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د هغولارو خلاصولو په ګډون په سیمه کې پرمختیایي پروژې عملی کړي شانواز ترکزی نور حال کوي
د مومندو باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتل لار باید د تګ راتګ لپاره خلاص شي د باجوړ غاخي پاس کاګه پاس لیټي پاس او نو واپس ولې د مومندو ګوسړی کنډو او انارګی لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت باندې شوې دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوې باجوړ کې دغه اپریشنو شیردل وو چې 2008 کې شوې ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2010 کې شوې دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوې بلکې د ولستګ راتکم ختم شوې د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رتول کله چې دغه لارې بندي شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي ځکه د باجوړ نه بکونړ ته سامانونه په اسان رسیدل
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده دغه د اړخ مونږ ډیر ځت خوشبینو جلار مونږ ته ډیر ځل تازه شي خصوصا د نو پاس لا تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومه د تګ راتګ د پاره کو د کاروبار د پاره نه خو زمونږ د مریضانو د پاره ته دې سره به دوه خبرې وشي یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی په یو بل یو اعتماد وشي او د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي د باجوړ دا غدل ته علاج وشي دغه خبر د پاره مونږ لګي خو لا تر اوسه پورې مونږ به دې کې ناکامي کامیاب شوی نه
د مومندو د بایزو د شندري اوسیدونکو ملک سنوبر مومندو ازغن تاری کلی مات کړي زګه د یو کلی نیمای برخه یو لړخته ول نیمای برخه بیا بل لړخته پاتې شوی
چې دا دولارې کولاوې د ګوسړی کندو او د انرګي کندو نو په دې باندې با ډیر غټ تجارت کېده ډیر خلک به بدلل راتل او ډیر سوداګان ډیر مالونه به بدلل راتل پاتم کلی کې او په کوډا خېلو کې د شانتي د ګندا او پورچ کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوی په هغه کې به سوداګان خرچې دي هغه سوداګان چې هغه افغاني سوداګان وي په دې کې به وچې برتن او غوړی تیل و غیره داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاویدل
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وای هغه د کاروبارونه د ملکی خراب وشد د وجه هم کمزوري شوي او بلخوا د امنیت د خراب وزد د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي
نو مې خبره ده د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا براشه د پاکستان مو سره تعلق برابر دي درته بوسه شل شي او د طالبانو د حکومت دراتلو سره کار الټه شه اوس کو بارډر را کولاوم شي نو د حالات په وجه باندې یو د دوه حکومتونو او درې خواله بل نور حالت د سيدي په دې وخت کې زما خلک صرف د امن وګړي دي او بارډر باندې نور خاص سيزون نشته چې هغه پیراوړي
مشال ریډیو ته د باجوړه د صوبې سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل کدا غلار اخلاص شوي صوبې حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کړي او دوی غواړي هم چې دغه لار اخلاص شي
دا ټیکنیکل اسسټنس دارنګي د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت ان شاء الله کمټمنټ دی هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی زمونږ په لیول باندې ان شاء الله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشاد ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوښه تاسو هم د خبرونو لنډیز د وجل سوی دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په هیتابات کې سویده. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی وو. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډیسل انټرنیټ بند کړی دی. دوی وایي چې لا دې سره ژوند ډیر متاثره شوی خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې هلته خلکو انټرنیټ په ناقانونه توګه کاروي نو ځکه بند کړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي شاوخوا لس نیم زره افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2.5 زره په پاکستان او 8 زره په ایران کې بندیان دي. او د شمالي مکدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اولګیدنې له عمله لړتلر یو کم شپې ته کسان وژل شوی دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن خبری رسنیو ته ویلي چې دا اور تیر شپه نه وخته په یاد نایټ کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبي له کبله لګیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخیره په خپل خوشاله هغه هیواد ووزی. د حکومت تر مخه دوی څو لسیزی د افغانانو قربانه وو نورې نسی کولای. حکومت دا خبرداري هم ورکړی دی چې کډوال په خپل خوشاله ونه وتل نو په زور به باسي. په سواد کې اوسیدونکو اګان شمیر افغان کډوال د پاکستانی حکومت لخوا دی اعلان اندیشمن کړی دی. دوی وایي یو پلو دلته کاروبارونه دي او بل پلو کا افغانستان ته لاړ سي نو هلته به څه کوي. تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکو افغان شهریت لرونکي یو دیش کلن رحمان الله وایي چې منګوره کې پیدا شوه د چانزیب کالج تدو شریف نه سوال لسم کړي. د خپل رونو سره د 13 سوال لس کلونو راهسي په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي کرکټ لوبډله هم لري خو چې کله دغه اوریدلی چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالبا اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالی دکان دی تش دکان دی او داسې یو نیم کروڑ روپو پکې مال دی او داسې 45 لک په اونګم باندې خلکو یو 40 لک په زمګم په خلکو باندې چې معمولی حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي 2 کروڑ 15 کروڑ 6 کروڑ داسې حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې کوچی مارکیټ کې اډه کې شو دا او بیا 40 کنټینر 50 کنټینر داسې راځي په یو سیزن کې د یو کس هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي دا چې یو کنټینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کنټینر مال لازم. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. خپل چې منګل ته ځو نو زمونږ نه پټه شته نه جیسته نه کور شته هیڅ هم برابر نه دی نو ټینشن خو ډېر زیات دی. سر
منګوري سره نږدې د مانکور سلوی کرن مرزا چې د کالو دو دکانون لري وایي چې هم دلته پیدا شوی د امانکور سرکاري سکول نه لسم پاس کړی دی. وایي سوات کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي او نو دی او دغه خاندان خلک په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دکان ته راوتی یم او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو ډېر عمر مې دلته په کرکټ کې مست دی. زما بچپن هر سدلتی تیر شوی دی که زوری او که رضای جزما لیگی و لگ زیاده هون تکی وی زکر زمونگا غمین ناور سدلتی ها شیدی که نا آغا زیل همونگا ندیلی دلی اوس مشرانو بلیدلې پاغ وخت کې موږ خو پیدایش او غهر سدلتی دي رو د دې خلکو زموږ سره خپ مینا محبت دي وسغه حالات دي سره غلې دي نو حکومت په سلی دي
سونه اساسي سونه کاروبار
کاروبار خو ما دوه دکان دي انویسټمنټ مخه ډیر 40 50 لک روپۍ دي موږ پنځرونه او پیملم تقریبا 25 30 کسان دي
د سواد په منګور چې نه مارکیټ کې کاروبار کوم کې د وزیرستان نه راغله عبد القادر وای چې د تیرو 25 کلونو راهسي روزګار کوي دی وای سواد کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینر ټوکی راوړي دوی او د سواد ګڼ کاروبار کوونکي ترې په قرض او مالونه واخلي او روزګار کوي کچري دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم رانی کی ورسره به روزګار هم متاثر کیږي
25 کال د خلکو کاروبار کړل شل 25 کال کې د سمو خپل د سکلي دي خپوي د خبرونه د خلک لار شي د آشنا آشنا خد غم خادم ورسره کوګنه دا به خبر ختم شنه ته لکه دوی شل پنځش کال کاروبار کوي د خپل کاروباري خلک دي خپل کاروبار سره کار ساتي چا په معاملو کې کارونه نه کوي نو نور خلک راځي بیا پر خپل څنګه بوختي لري مسره نو خپو دي خبر باندې
د پاکستان حکومت 13 ورځو کې اعلان کړي چې کوم افغان شهریت درونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازه ورکړي چې ورته اي سي سي کارت یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړي شوی دغه افغانان دي د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي د حکومت شمیرې تر مخه د سره به 3 لکه افغان شهریت لرونکي بیرته ورزي ګینه د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایی کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په اسلام آباد او رپنڈی کې اوسیدونکو افغان کډوال وای د پولیسو للاسه د دوی د زورونی په پیښو کې په تیرو څو ورځو کې کمای راغلی دی د دوی په خبره د دې علت شایي د روژې مبارک میاشت وي او یا هم د تورخم لاري تړل کېده دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له یو اعلان سره سم د رواني مارچ میاشتې له 1.5 نیټې وروسته به افغان کډوال ته په اسلام آباد او رولپنډي ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي راشد خټک نور حال راکوي
په اسلام آباد او رولپنډي کې اوسېدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی چې تر 1.5 مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوی وو خو تر دوه اونۍ راسي د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کیږي تر روزې پیلېدو وړاندې په رولپنډي او اسلام آباد کې اوسېدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې زوروي نیسي او بیرته افغانستان ته په زور لیږي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هم څو سواره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخار کې د اوسیدونکو افغانانو سارنه کوي او تر 1.5 مارچ پس به دلته دوی ته د اوسیدو اجازه نه وي صرف هغه افغانانو ته به پر ورپنډي او اسلام آباد کې د اوسیدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه بهر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسیږي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري د پاکستان حکومت په کاډه چې دوی سره لګ دارو مدار وکړي
د روژې مبارک د لوړې نیټې نه راپدی خو چې منګورو په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان کډوالو نیول کم شوی دی یا هیڅ نشته خبر زده چې یو خو کېده شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوی یا کم شوی او بل خبر زده چې تل تورخم دروازه هم بند ده کېده شي د دې لپاره هم د نیول کم کړي ځکه ډیپورټ کېده نشي خو کچیرته دا د روژې په احترام شوی یا بلهاره پرم شوی افغانان د دې قدر کوي قدردانی کوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 28 فروری پښت د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ خړې پس تړلې ده په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رادیو ته وویل چې دوی د 28 فروری نه پس ښه 850 افغانان نیولې دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده خو د لارې د بندېدو له وجې بیرته افغانستان ته نه دی لیږلي هغه وویل چې کوم بې اسناده کډوال چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي حکوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت د ځان سره ساتي په امریکا کې اوسېدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رادیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده خو ځینې هیوادونه د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره کاروي
اگر چې پاکستان د 1950 کال قانون سینه نه دم ذکرې اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی او دا غو پاساس هم یعنی د دغس خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داس دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پورې د پاکستان نه تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت د جنوري په میاشت کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ورځیست. کله یوې خوا د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد د بدر نومي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی، نو بل پلو پاکستانیو طالبانو هم ویلي چې د الخندق په نوم د پسرلنیو کاروایان لپاره یې تیاری نیولې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د خپلو عملیاتو لپاره له اسلامي تاریخي نومونو څخه کار اخلي او د دوی ترمنځ نوې جګړه به د سیمې د اوسیدونکو په مشکلاتو کې څومره اضافه وکړي، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی به د دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وای چې دواړه خواوې کسه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
د الخندق شروع کونو التور پس فوج چې د پاکستان کم دی نور پس بدر اپریشن شروع په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه کړوزي چې طالبان از اسلام سره حواله مخکنه یادي، نو د هغه فائدہ نه کیږي ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري او د طالبانو د بل سټریټیجی چې کوم وا چې کوم کې هغه ځان سر بی ال ای به هم سپورټ کولو، او کله چې د طالبان راغ په افغانستان کې د هغه حکومت را و شغنی حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کم پرسته په طرف باندې لاړه، نو دوی به د بی ال ای سپورټ کولو او په خبر پختونخوا کې به خلکو له کم پرستی را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پریدي. نو اوس هغه دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې کدی واپس اوس هغه ځیل ځینو د پبلک سپورټ دی وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼي نیویورک ټایمز خبریال ضیاء رحمان وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو چې په خور کې د سکول پیښه شو وه کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټی دغه نه کوي، پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دیم دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ او پاکستانی حکومت سره دی او پیسې نشتی، فائنانشل کنډیشن دی خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکای هم سپورټ وو امریکای ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې وو. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یوز ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوز او حکومت په وړاندې د ولې سخت کرکر راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنۍ بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ.
تاسو مشال لري ته غوږی اس د پاکستان مرکزی حکومت وای کوم خلکو چې سولری یا شمسیانی لګولی وي او ابډا با 3 یو یونټ په او وشت روپی اخستو اوس با 3 دغه یو یونټ په 10 روپی اخلي. دا خبره د بجلی وفاقي وزیر د مارچ پر 15مه پر ایکس پانا په یو بیان کې کړی ده. د شمسیانو روزګار کوونکو او کاروباریانو د حکومت پر دې پریکړه خفقان شو درې دي. شبیر احمد جان د موضوع ته کتنه کړی ده.
د پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځل بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسي کې بدلون راوسته دي. هغه صارفین څوک چې د واپډې پرځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په واپډا په 20 روپے یونټ خرڅوي، حکومت وايي اوس به ترې 15 روپے یونټ اخلي او که دوی د واپډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 70 روپو نه تر 75 روپو پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرینګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم اف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دی. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرینګ والا نظام لګولې دی.
اوس لکه چې کلم د لون د پاره اپلای کین نو غو لون دی د ایم اف نه خلی نو پدی کی اغی دری شزونا بانی اغی ٹارگیٹی بجلی پیٹرول کروڈ آئل او گیس پاگی تا پتا چیزا منگا پد پیسی پدی دری شزونا کی روزی نوز دا بجلی استعمال پدی تیر سیزن کی تقریباً 7000 میگا وارڈ بجلی استعمال چوی ہے جیزاد پاکستان پا تاریخ کے ٹون اکم بجلی استعمال چوی را لکا مطلب ہے جی سی انجی آنے شوی پیٹرول پمپ شوی را ٹول خلق نیٹ میٹنگ طرف پلار نو اس پا حکومت دی بانی پریشان ہے چیر دا خلق پسنگ لگا دری دا بزرون سنگ ماتو چیر دی نیٹ میٹنگ نا ووڑی بجلی استعمال زیاد کئی نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت ته فائدہ نه کوي. دا غیر وجې دی کوشش شو دا کې چې رمنګا دا نیٹ میٹرنگ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یا ودرو یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي.
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولې نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولست ناغز منشي. ولې په دې باب د بجلی او توانه افاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15مه په خپل ایکس چې وړاندې ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتره وګړو پکې ګټوي او د پالیسی کې هم د 54 نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یو نیٹ میټرینګ والا ته په 48 میاشته کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 100 کالو کې کیږي، ځکه اوس به 3 یونټ دوی د 20 پر ځای 50 روپیا اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو گٹاور سرمایہ کاری دا، مخکې هم وو خوڑان دی با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لګول پیسې واپس کې دی د یونټ ته خرڅول په شکل کې، اوس به تاسو دا په 300 کال کې ملایويږي او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په واپډا یونټ خرڅوي دا غي په کنټریکټ کې هیڅ بدلون لانه دی شوی او چې دا کنټریکټ ختم شي نو بیا به په نوې قانون لاګو کیږي او دا راتلون کې کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپے یونټ دی. نوموړی وای چې دا وخت 2,00,000 او 80,000 نه سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپے یونټ اخلو او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دوی بوج مونږ په باقی شوخه 40 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسنه لري او زیاتره د درمیانی او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي. ولې نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي. امو چې کوم په 20 روپے یونټ دوی نه اخلو نو دا په هغه 40 کروڑ وګړو باندې مونږ د کال سباندې یو 50,000 روپے بوج اچو. دی وای چې کوم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي یعنی په واپډا واپس یونټ نه خرڅوي، هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان په خوست کې یو شمیر ځوانو فعالانو د یو سابقه لرونکي شونکي د وړینې دویم تلین لمانځلې دي. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځینو خیل په ځینو خیلو کې د سیموالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د یادې سیمې د یو سابقه لرونکي شونځي شوونکی د مړینې دویم تلین لمانځل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیرو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد زغه کړنې چې زموږ د منطقې لپاره د تر سره کړی و د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې همدې په خاطر موږ د ځوانانو راپورته شو تر څو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دعاګانو وکړو د دې په کړنو موږ بحث وکړو تر څو چې زموږ په آینده راتلونکي نسلونه د دې کړنو او د دې علمي خدمتونو څخه به خبره وسیږي.
د زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجی حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دغه منطقې په سطحه یعنی تقریبا اولین استاد دای و چې دلته دغه منطقه کې د هغه نه فارغ شو د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استاذۍ وظیفه یې شروع کړه. موقعیت دا دی میرکادیم د دغه منطقې د شاګردونو په روزلو کې د شاګردونو په جلب جذب کې د مکتب په جوړولو کې په دې حساب کې میرکادیم چې څومره توان و دومره خوري کړی.
خوستی ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي په دې کې د ښوونکي میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزل دي، څوک د ده شاګردون تر شوي دي، څوک د هغې شاګردون تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک چې دي زموږ په کوم کې دا د میرقدیم برکت دی.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پرلپسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي یې بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې زموږ په تعلیم او تربیه کې به کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به چې دی موږ سره کولی، فکر نه کوم چې بل د داسې استاذ پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیاتې ښې خاطرې ته نه لرو که ته وایم موږ کتابونه به ولیکو، ځکه چې استاد برکت و چې موږ تر پوهنتونه او تر خپلو لوړو زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو علمي فرهنګي سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندوني او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په پېښور کې د ستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي له کلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتون میلی سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شننکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزی او تاوتریخوالی مخنیوي د صوفي افګارو د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج للارې ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورټ کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما دا سو ډېر ښکاله به کېږي چې دا زکوما دینه مخکې بل بچا سره اوس پرده شوی حکیم شاه بچا سره نو دا غره ته دا ګوتی راکړی دا وته کې چار جمیش په قوالی د پرنش کې دوه غره چکی شریف ختم ورته وي لنډی صورتونو ختم د هغې کې قوالی د ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې ده رانه که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیک استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خامخي ډېره زیاته خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د هغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره ووایي ساز وغږوي نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې مذهب ورته د روحانیت او آرٹ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې را وړي پښتون خو هل لري چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی
تبلغ غونکې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.